میکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه سلطان سرور تاسی ستړي مسی او د ازدی رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شوراوي چې په کابل کې په تیرو درې میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبل کمه سوي ده. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان لسمه د جولای لومړۍ نیټه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هېواد یې په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په انتخاباتو کې رای ورکړي. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان هندوستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شورا نوي بیان کبیر حقمل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په دریو میاشتو کې 422 کسان وژل سوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی.
که موږ تیر کال له سکل سره پرتله کړو، په تیرو دریو میاشتو کې چې موږ سکل یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
تفصیل وروسته اوریدلی سئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هېواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رای ورکړي. جان باس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. د امریکا سفیر جان باس لیکلي چې طالبان یو ور بیا د ملکي افغانانو وژنه جاري ساتلې ده. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې ناوخته یې د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نورې نیولي دي. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل سوې ده. دوی وایي پر دغه جوړېدونکي بند او امنیتي کمربندونو یې د شنبې ناوخته وسلولو حمله وکړه چې تر پرون روانه وه. د پکتیا د والي ویاند وایي په حمله کوونکو کې د وسلولو طالبانو تر څنګ پاکستاني وسلوال هم شامل وو. عبدالله حسرت یې د مرګ ژوبلې په اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې 43 تنه ترهګرو ته چې پاکستاني اتباع هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتي. په دې کې 13 تنه د دوی وژل سوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي.
د ولی ویاند وایي په دې نښته کې د عامه ساتنې د کنډک 11 تنه افغان سرتیري هم وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قومندان، د ملي امنیت رئیس، د تندر قلو اردو درستیزوال او نور امنیتی مسئولان ورغلی دي. له پاکستان په خبری راپورونه کې ویل سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته پاکستان ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینی مانی سم د لاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له وسلولو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي، څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. ولسمشر ټرمپ په نتیجه کې پر پاکستان مالی او پوځي مرسته کمه کړې ده. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایی حملې کړې دي. سانا خبری اژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول سوي میزایل د لبنان له فضایي حریم څخه تیر سوي دي. د اسرائیل د پوځي وویان نن د سوریې د دولتي اژانس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ مځکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یوه ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول سي. ښاغلی ګوترش پرون په ابوظبي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل.
We are here because the world is facing a great
موږ دلته ذکر راټول سیو یو چی نړۍ د اقلیم لبیړنی حالت سره مخامخ ده. اقلیمی بدلون هم د اوس راغلی ډیر په چټکۍ سره روان دی، دومره چې ان د نړۍ د ساینس پوهانو له اټکله هم چټک. د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبی ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. ترکی پرون ویل چې د دغه هیواد شپږ راتبه په لیبیا کې د خلیفه هفتر وفاداره ځواکونو نیولی دي. د خلیفه هفتر ځواکونو ویلي چې په طرابلس کې د ترکی یوه بی پیلوټ الوتکه ویجاړه کړې ده. هفتر وروسته له هغې پر ترکی شتمنیو د حملو امر وکړ چې د لیبیا هغه حکومت ورڅخه یو کلیدي شارګوټی ونیو چې نړیوالې په رسمیت پیژني او انقره ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د خلیفه هفتر ناقانون عملي شو لخوا زموږ د شپږو اتباعو نیول کیدل د جنایت او شوکونې یو عمل دی. د دغه بیان له مخې انقره د دغو شپږو ترکانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتونکې ده او که داسې ونیسي د هفتر پوځیان به په نښه شي. په بیان کې نه دي ویل سوي چې دغه ترکیه اتباع کله او چیرې نیول سوي دي. خلیفه هفتر چې ځواکونه د لیبیا د ختیځ او جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت څخه چې نړیوالې په رسمیت پیژني د پلازمینې د نیولو لپاره د اپریل په لومړیو کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې یې ځای پیدا کړ. انګلستان په پرونۍ مسابقه کې چې په برمنګهام ښار کې وسوه د هند لپاره د 338 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو یوازې 306 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 130 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان به دوه نورې مسابقې هم وکړي چې وکولی سي د څلورو غوره لوبډلو په قطار کې خپل موقف تضمین کړي. د هند ماتې د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډپ کړې ده، ځکه پاکستان په 9 امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی و او اوس له انګلستانه په یوه کم امتیاز پنځم مقام ته ټیټ سو. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویست انډیز ټیمونه په نړیوال جام کې سره مخامخ سي. د دوی لوبه د انګلستان د چیستر لی سټریټ په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. تاسیا زدی رادیو تاواری است. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په کابل کې په تیرو دریو میاشتو کې ولسي مرګ ژوبله کمه شوې.
په تیرو دریو میاشتو کې چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
ګڼ کسان وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره له تقویتي نوملیکنې پاتې دي.
تیر کال هم همدغه شي اعلاناتو نه پاتې وو، اوس د هغه نه شو کولی چې خپله تذکره سټیکر کړم، وخت کم نه وم خبر.
د افغانستان د آواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز وایي چې په تیرې یوه کال کې دوی د ټلیفون لارې د 28,000 افغانانو ستونزې حل کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ځینې ډیموکراتان او د ولسمشري ټاکنو کاندیدان وایي چې ډېر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. 219 پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. پرونی د سر موضوع راخلو. په کابل ښار کې سرش په سرلای د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه شوې ده. دا خبره د ملي امنیت شورا پرون کړې ده. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت سرش کال په بې سارې توګه په تروریستي بریدونو کې د خلکو مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو ځینې ډلې وایي چې لا هم ملکیانو ته په هوایي او نورو حملو کې مرګ ژوبله اوړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په ګرمیشت پلازمینی کابل کې چې نږدې هر سیمه یې د یوې خونړۍ پیښې شاهده پاتې شوې، سږ پسرلی نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوي. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یوه غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو دا 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي سږ پسرلی په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. د دې شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي روډ سره په خبرو کې هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګ جوړبلې زیاته مخې نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي وزارتو د ښکېدو له امله سکهال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. موږ تیر کال سکهال سره پرتله کو په تیرو درې میاشتو کې چې موږ سکهال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. په خوا به د امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دوی هم په کابل کې د مرګ ژوبلو کمی دل هیڅ کوي او ټینګار دی چې لا هم د وضعیت د خوالي لپاره کار وشي.
موږ او د نورو نړیوالو نهادونو پر لپسې فشارونه په وسلوالو مخالفینو باندې هم د حکومت د جګړې په خپلو غاړو باندې د رسنیو له لوري د جلساتو له لوري فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسیږي. نو یو تاثیر هم دغه اډوکسۍ همدې دادخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلې ده. زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمې شوي خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خوا وغږ کړی چې په جګړو کې د ملکانو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی، خو لا هم ملکان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې، د ځای پر ځای شوي ماینونو چاودنې، هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره د افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
د افغانستان اواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز په تیرې وکال کې د ټلیفون له لارې د 2500 افغانانو ستونزې حل کړې دي. د دغه مرکز مسؤلانو پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې نه هواري سوي ستونزې د دولت او د ملګرو ملتونو د سازمان تر چتر لاندې بنسټونو ته راجې سوي دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان اواز د افغانستان اوسته خره غلا شریفه تاسو سره پاړی کې دا تاسو سره څمرسته کولې شو
سلور سو لس شمیره چې تاسو د ملګرو ملتونو له سازمان سره نخلوي. په تیر یو کال کې د طبي پیښه لامل سلور زرو زیان منو شو او د جنگونو لامل سباند 2.5 میلیونو بې ځای شو ته رسیدنه د دغه ټلیفوني کرخې هدف ګڼل شوې ده. د یو ان او پی اس یا د ملګرو ملتو د پروژهی دفتر رئیس پاول کروچ شنگ وویل دغه مرکز د ټلیفون آتا پریټرانو په تیر یو کال کې د سبان د شپې ته زور افغانانو ستونزو ته حل لارې پیدا کړې دي.
رینفورسینګ د فاکت دټ اوف د 62300 کالز دټ وی هاف ریسیوډ
د وویل تر اوسه چې مو د شپې ته زرو 300 ټلیفوني اړیکې تر لاسه کړې، 99% ته مو د حل لارې لټولې دي او پښتنې چې جواب غوښته هغه مو د حل په خاطر په سازمان کې د نن خپل همکارانو او دولت سره شریکي کړي دي. د افغانستان اواز د ملګرو ملتو د ټلیفوني خدماتونو یو برخه ده چې تیر کال د افغانانو د ستونزو د تشخیص په مقصد په کابل کې فعالیت پیل کړ. دغه مرکز مسؤلین ډاډ ورکوي چې ټول ټلیفوني معلومات په دغه مرکز کې پټ ساتل کیږي. دوی په ځینو ولایتونو کې لکه میدان ورک او بادغیس کې د دواړو لورو لخوا د ټلیفوني خدماتو په محدودولو اندېښنې وښودي او په دې برخه کې د خلکو د نظریاتو د بیانولو غوښتونکي شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسمشری انتخاباتو لپاره د تقویتی نوم ثبتولو په خاطر څه کم 300,000 کسانو نمونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي چې له لرو ولایتونو څخه ورته په دې اړه لا هم بشپړ فهرست نه دی ور رسیدلی. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د تقویتی نوملیکنې لړۍ نه یو ورځ تیریږي، خو د نادریې د لیسې مخې ته په لسګونو کسان لیدل کېږي چې نومونه یې لا نه دي ثبت کړي. په دغه لیسه کې یو ورځ مخکې د ښاریانو د تقویتی نوم ثبتولو لپاره یو مرکز خلاص و، خو اوس دغه بهیر پای ته رسېدلی او یو شمېر ښاریان ولاړ دي چې خپل نومونه ولیکي. د کابل ښار اوسیدونکی صادق چې تذکره په لاس کې دوای د ولسی جرګې په انتخاباتو کې هم نوم نه ولیکله.
ولسی جرګې انتخابات کې ما ګډون نه وکړای سکه، ما کارت نه درلود. هم متاسفانه مونږ چې هماغه مرکز د ثبتنام ته لاړو هلته ولسی مونږ دا حق نه لرو، اوس ځکه دا تایید شوی نه دی. تاسو نشئ کولای سی بیا ځان ثبتنام کړی یا ځان دلته ثبت کړی.
تقویتی نوملیکنه د هغو کسانو لپاره و چې د بیلابیلو لاملونو له امله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتی نوملیکنې لپاره په 3 ولایتونو کې 450 مرکزونه فعال کړل، چې له دې جملې نه په ځینو ولایتونو کې د دغه بهیر تر پای پورې 9 مرکزونه تړلي پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو مرکزونو د تړل کېدو لاملونه په هلمند، زابل، اروزګان او ځینو نورو ولایتونو کې ناامني، د پوهنې وزارت نه همکاري او ورته د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدل ګڼي. د دې ترڅنګ د دغه بهیر په اړه د خلکو بې خبري بل ستونزه په ګوته شوې ده. د کابل اوسیدونکی سهراب چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې نوم ثبت کړی وای، راغلیم چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره تقویتی نوملیکنه وکړم.
تیر کال هم دغه شی اعلاناتو نه پاتې وو، اوس د هغه نشو کولای سي خپله تذکره سټیکر کړم، وخت کم نه وم خبر او اوس بیا هم دغه شی پاتې سلم. زه غواړم یو څو ورځې بیا خپل انتخاباتو جریان د سټیکر ولګي کنه، باید یو څو ورځې بیا ورکي.
د تقویتی نوملیکنې بهیر د جوزا په 13 پیل او د سرطان د میاشتې تر راتمې دوام وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نسبي شمېرې ښیي چې نږدې 340,000 کسانو د تقویتی نوم ثبتولو په بهیر کې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات وایي
د دې جملې 4,978 کوچیان دي، 1,00,409 ښځینه. بدبختانه په افغانستان کې موږ او تاسو دې شاهد یو، هره پروسه چې وروستۍ کېږي د خلکو بیروبار او ګڼه ګوڼه په هغې باندې زیاتېږي. خو د شپې تر ناوخته پورې زموږ همکارانو کار وکړو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د دوی معلومات ښیي چې په دې بهیر کې سلګونه کسان له نوم ثبتولو پاتې شوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خلکو ته د خیالي نوملیکنو راپور نه ورکوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وایي په دغه بهیر کې چې باید 2,000,000 کسانو پکې نوملیکنه کړې وای، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ارادې او پروګرامونو د نشتوالي له امله دا ځل بیا هم ډېری خلک د سیاسي مشارکت له حقه بې برخې شول. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې محاصره سرتیری د کوریات په لامبو ماتوي. زموږ همکار چې کجکی ته تللی وایي چې دلته سلګونه سرتیری د اوبو د لوی بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت لپاره دنده ترسره کوي. د الیاس دی راپور به سره واورو.
چې سترګې څار کوي شین کړم اوبه دي، خو هغه سرتیری چې دلته د یو لوی ډام او د برېښنا د سترې فابریکې ساتنه کوي یوازې په یوه څنډه کې لمبېږي او د ژورو اوبو خواته نه ځي. هلمند چې د هېواد د جنوب په وچه سیمه کې راحصار ولایت دی، اکثره خلک یې د اوبازۍ سره بلد نه دي. د عامه پروژو د ساتنې پولیس امین الله حبیبي چې ټیک 10 کېږي دلته په کجکي کې دنده لري، وایي ډېری ملګري د اوبازۍ سره بلد نه دي، خو هغوی چې د افغانستان د شمال او ختیځ دي کولای سي د کجکي د اوبو د بند نسبت ژورو اوبو ته ولاړ سي. د دننه مې چې د کجکي د اوبو په دې ډم کې د نږدې هرې ورځې اوبازۍ وپوښتل، راته وویل دوی چې کلونه کېږي د دې بند امنیت ساتي نو پکې سات هم تیروي.
دلته خو راغلي د ملګرو سره په دا ډم کې لمبېږو په کاسه کې، نو دلې خپل وظیفه هم کوو، د دا ډم ساتنه هم کوو. ماشینې راځو د ملګرو سره، دلې یو ساعت یو نیم ساعت لمبېږو، نو دلته خو بل بیا هغه بل شی نهشته، نه بازار شته، نه کور شته، نه کلی شته. بس دلې په دغه تنګي کې په کجکي کې محاصره یو. دغه ډم زموږ د ساتیری ځای دی، بل ساتیری ځای موږ نه لرو په ګرده ولسوالۍ کې.
د کجکي د برېښنا بند او د اوبو ستر ذخیره د علي حضرت ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده، چې له امله د هلمند د نهر سراج په شمول په نادالي، ناوې، ګرمسیر او خنشین ولسوالیو کې زرګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. د برښنا په برخه کې دوه پخوا او یو توربین اوستړل سوی دی چې شاوخوا 350 میگاواټه برښنا د کجکی مساکلا او سنگین ولسوالی په شمول د لشکرګا او کندهار شرن رڼا کوي. په ذخیره کې د اوبو سطح د تیر کال په نسبت ښه ده، خو د ذخیرې څخه د اضافي اوبو پر پارچاوه د وتونکو اوبو اندازه کمه سوې امه وچه سوې نه ده. که څه هم ملي اردو، ملي او محلي پولیس د بند پر شاوخوا ګڼې پوستې لري، خو د برښنا د فابریکې او د بند د امنیت دنده د عامه پروژو د ساتونکو پولیسو په لاس کې ده. د فورن پالیسي خپرونې خبریال انډریو کوالټي چې د یوې مودې راهیسې کجکي ته راغلی دی او د برښنا د بند د فابریکې تر څنګ د دې سیمې د امنیت په اړه تحقیقي راپور لیکي، راته وویل د افغان ځواکونو دغه ډول ساتیری خوښیږي ځکه په دې وړه او محاصره جغرافیه کې د میاشتو میاشتو دندې اجرا کول اسانه نه دي. دی وایي زه فکر کوم دلته هره ورځ وبازي یوه د هغو لارو چارو او سرګرمیو څخه ده چې دوی کولی سي کورونه او رخصتۍ پرې هیرې کړي. د کجکي د تنګي دغه وړه سیمه په داسې حال کې سلګونه افغان سرتیري ساتي چې طالبان د عامه پروژو په برخه کې د یوه تړون او تعهد له مخې د برښنا د دوهم پاس د کارونو او د برښنا د فابریکې په چارو کې مداخله نه کوي، خو کتونکي وایي حکومت غواړي په دې ډول وښيي چې دوی په هر ډول شرایطو کې کولی سي په دوامداره توګه د عامو او سترو پروژو د امنیت ساتنه وکړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند، د کجکي تنګي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به سلطان محمد سرور راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
له امریکا خبرېدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر اووم پړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو او طالبانو تیره شنبه د مذاکرو نوی پړاو پیل کړ، د افغانستان په زیاتو برخو کې خونړۍ جګړې زیاتې شوې. په لیکنه کې لولو د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو هدف له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو لپاره د مشروط مهالويش ټاکل دي، په بدل کې به طالبان تضمین ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. پر دې موضوع موافقه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ورځپاڼې د تیرې جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو سرچینو په حواله د نږدې 300 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو غړي دي. د لیکوال په باور دا څرګندوي چې د مذاکرو پر میز موجوده خوشبینی دا معنا نه لري چې سمدلاسه به تاوتریخوالی هم کمیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې له خپلو لاسته راوړنو د سیاسي امتیاز لپاره ګټه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ډیپلوماټان چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو مرکچیان د مذاکرو د لومړۍ ورځې په پای کې هوسا ښکارېدل. د ورځپاڼې په باور که څه هم د امریکا او طالبانو مرکچیانو د موافقې پر مسوده د سلا کېدو لپاره پرمختګ کړی دی، خو دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په لور کوم پرمختګ نه دی کړی. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف په خپله پرونی غنه کې په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اتو کارکونکو د وژل کېدو پر راپورونو لیکنه خبره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز ابراهیمی پرون یک شنبه وویل دغه کارکونکو په معروف ولسوالۍ کې تقویتي نوم لیکنه پر مخ بیوله چې د شنبه پر شپه پر دې ولسوالۍ د حملې ښکار شول. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند ویلي دغه کارکونکي د ولسوالۍ په ودانۍ کې دیره وو چې وسلوالو طالبانو یې د باندې په منفجره موادو ډک هغه څلور هموي وسایط منفجر کړل چې غلا کړي وو. بلخوا د کندهار امنیه قمندان ویلي دي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتي. جنرال تادین خان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو لومړی د هغو څلورو هموي وسایطو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې چې په منفجره موادو بار وو. د قومندان په خبره ورسته جګړه شوې چې په نتیجه کې یو لس امنیتي سرتيري څلور جان وژونکي او ولس وسلوال طالبان وژل شوی. په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د یکشنبې د شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبل اوښتې. د ټلیګراف ورځپاڼې په لیکنه دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوال طالبان په خطر کې له امریکایي لوري سره د سولې په مذاکرو بوخت دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغو مذاکرو هدف د افغانستان د 13 کلنې جګړې پای ته رسول دي.
اوسم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د کانګرس ځینې ډیموکرات غړي او د ولسمشري ټاکنو ځینې کاندیدان وایي چې ډیر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل او دا کتنې ډیره ښه وبلله. سپیب الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړیو په هغه څه چې دوی د کیم جونګ اون په څیر له مستبد رهبرانو سره د ټرمپ نږدېوالی بولي انتقاد کړی دی. دوی اندېښنه لري چې له کیم جونګ اون سره به د ټرمپ پرونی ناسته یوازې په عکس اخیستلو تیره شوې وي. سناتور برني سندرز چې د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو یو کاندید بلل کیږي پرونو ویل د امریکا له مخالفینو سره د ټرمپ د ناستې په ضد نه دی، خو د دې خبره باید په خبرو کې د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک چلند وشي. اندېښنه د هغه په ډېرې بې ثباتۍ کې ده. زه له کیم جونګ اون سره په شمالي کوریا یا بل هر ځای کې د ټرمپ د ناستې مخالف نه یم. زه نه غواړم چې دی یوازې عکسونه واخلي. ټوله دنیا او رسنۍ زیر وي چې سبا او بل ورځ څه کیږي. که موږ دې نړۍ ته سوله راولو، موږ باید ډېر ډیپلوماتیک مخته ولاړ شو، نه دا چې یوازې عکسونو ته ودرېږو. د امریکا یو بل سناتور چک شومر وویل داسې ښکاري چې دیکتاتوران پر مخ روان دي او هغه خلک چې په ډیموکراسي باور دي مخته نه ځي. امریکایي سناتورانو دا سرګندونې وروسته له هغه کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د شمالي او جنوبي کوریاګانو په یو سرحدي سیمه کې وکتل. دا د ټرمپ او کیم جونګ اون درېمه مخامخ لیدنه وه. هغوی په دوو مخکنیو ناستو کې چې لومړی تیر جون په سنگاپور او دویمه یې 1 فبروري په ویتنام کې وشوه، د کوریا ټاپو وزمین په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي لانجې بحث وکړ. لومړنۍ ناستې که څه هم د روابطو د پیل لپاره مثبته بلل شوې وه، خو دویمه یې بې نتیجې پای ته ورسېده. په پرونی او درېم لیدنه کې ټرمپ د شمالي کوریا خواته ورتیر شو او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې د هغوی په خاوره کې روغبړ وکړ. هغه خبریالانو ته وویل موږ په دې سرحدي سیمه کې ولیدل او هغه ته مې وویل چې غواړی درشم. هغه وویل زه به وویاړم، مهرباني وکړئ. ما ته د ویاړ ځای و چې دا کار مې وکړ. لیدنه مو ډېره ښه وه. ټرمپ لومړنی امریکایي ولسمشر و چې د شمالي کوریا خاورې ته ننوت. د شمالي کوریا په پوله د هغه ګام ډیرو یو زړور اقدام بللی، خو ګڼو انتقاد هم پرې کړی. د باراک اوباما د ادارې د کور جوړونې پخوانی وزیر او د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید جولیان کاسترو له کیم جونګ اون سره د ټرمپ پر غیر جدي چلند انتقاد کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د سهار 8:28 سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر حبیب زید د لوګر له ازرې په خپل سیمه کې لیکلي کوم غونډه چې په قطر کې روانه ده ګومان منی کېږي چې نتیجه به ورکړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي فکر نه کوم چې سولې دی راسي. دولت هم بریدونو ته دوام ورکړی دی، امریکا هم بمباری کوي او طالبان هم خپلې حملې کوي، دا څنګه سوله ده؟ فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي په قطر کې روانې خبرې مثبتې معلومیږي، هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي هغه څوک چې پر ملکیانو حملې کوي یو لوی جنایت ترسره کوي، ځکه ملکیان بې طرفه دي او د دوی خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وسی. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکي د خوراکي موادو نرخونه په دې ورستوي کې ډیر زیات لوړ سیوي چې بې وزله خلک یې د رانیولو توان نه لري. شکیب لازری لیکلي طالبانو د ازری ولسوالۍ ټول لري د عام خلکو د خوراکي موادو پر مخ تړلي، عام خلک زیات پتنګ سیوي دي، هیڅ نسی کولای. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د کرکټ ټیمو کمزور سوی دی، باید چې پر دوی کار وسی. تاسو آزادی رادیو ته ورجست د همدغه خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شوراویان وایي چې د تیر کال په لومړیو درې میاشتو کې 422 کسان وژل شوي او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوې ده. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولې څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایه ورکړي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل شوې ده. په دې حمله کې 1.5 تنه وسلول وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې 12 تنه افغان پوځیان هم وژل شوي دي. له پاکستانه په خبري راپورونو کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت را وګرځوي. په سلګونو لبناني او اردني کارګران چې د قزاقستان په لویدیځ کې د تیلو او ګازو په یوه لویه پروژه کې کار کوه له سیمې ایستل شوي دي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې ځای پیدا کړ. د هند بریا د پاکستان او بنګلاديش د ټیمونو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د خبرونه ورستۍ راپور اخلو. د خوست لسکونو قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او سیدونکو په یوې اعتراضي غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرتابه وغوښتل چې د لوی پکتیا ګوښاسيبي پوځي جنرالان بیرته پر خپلو پخوانیو یا هم اوسنیو دندو وګماري. نجیب الله خیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مشرانو او سیدونکو د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د یاد سیمې هغه پوځي کډرونه چې په دې وروستیو کې له دندو ګوښه شوي دي هغوی د بیرته په مناسبو حکومتي دندو وګوماري. قومي مشرانو او سیدونکو یاد سرګندونې په هغه ناسته کې وکړي چې د پکتیا د تندر قول اردو د پخواني قمندان تورن جنرال دادان لونګ د ګوښه کېدو په غبرګون کې جوړه شوې وه. د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د یاد غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
وزارت داخله کې په دفاع وزارت کې موږ هغه شخصیتونه هغه نظامي کادرونه چې د افغانستان په سویه ساره نه لري او د دغه وزارتونو نه ایسته شول په دستوري او سیاسي ډول که چیرته حکومت په راتلونکي کې د ملاتړ تمه لري د لوی پکتیا ولسونه پریکړو د لسره تجدید نظر وکړي.
د غونډو ګډونوالو ویل چې د مرکزي حکومت چارواکي د لوی پکتیا کډرونه د دې لپاره له دندو لرې کوي چې د دوی پر پوستونو نور خفه سیاسيون راځي. کی قومي مشر مالک زدران وایي
د لوی پکتیا سره چې د کوم ظلم شوی دی دا د بل چا اشاره ده او د لوی پکتیا د کډرونو په لور کولو باندې دوی د افغانستان ولسمشر او لوړپوړي چارواکي نور خلک رضا کوي هغه مرور خلک په خلکې.
مدني فعال او خبريال پامیر اندیشوي چې د لوی پکتیا کډرونه ډیر کړه د زینو کړیو د توتیو قرباني کیږي.
ډیر وخت د خو سعودي پکتیا کډرونه د بلابلو توتیو ښکار کیږي او لدندو ګوخه کیږي. تر ډیره موږ ولسمشر په دې کې ګرم نه بولو ځکه ولسمشر نور کارنوم دي خو هغه مشاورین شي د پخوا او شاره ټول دي د تداس مشوره ورکوي چې د لوی پکتیا ډیر مسلکی او وړ کډرونه لدندو ګوخه کی.
د غونډه په پای کې یو څلور ماده سپریکړه لیک هم ولستل شو چې په هغه کې مرکزی حکومت د تندر قول اردو د پخوانی قماندان دادان لونګ د بیرته ګمارنی او یا له هغه څخه په لوړ پوسټ د ټاکنې غوښتنه شوه. په پریکړه لیک کې ګډونوالو ګواخ کړي وو
کچیر د لوی پکتیا ولسونه پرتنای غوښتنه و نه منل شي موږ په ټوله غسدل لارې د ترافیکو پر مخ وټړو.
دا په داسې حال کې چې په تیر څو ورځو کې د لوی پکتیا په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ورته توګه غونډې او اعتراضیه ناستې جوړې شوې دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دی کې روانه ورستې دي شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتی
حاضر کی ان شاء الله مونږ ځلونه پتی ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف پلټکی او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار ولایت د کوټ له ولسوالۍ نه د علي خان همراز په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا دوه کاله مخکې د دوی په سیمه کې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو چې کله کله به د دولت او مخالفینو ترمنځ جنگ جګړه پیښېدله. په دغه وضعیت کې د دوی ډېر کورونه ړنګ شول. دی وایي د دغه کلي خلک مجبور شول چې خپلې سیمې پرېږدي. خو د ده په خبره اوس چې په دغه سیمه کې عملیات شوي او مخالفین پکې نشته، دوی خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو کورونه یې له اوسېدو وتلي دي. دی وایي اوس په خیمو کې پراته دي او څه باندې یو کال کېږي چې دغه مشکل یې د کوټ له ولسوال او حتی والي سره هم شریک کړی، خو د کورونو د جوړولو په حیثه کې ورسره مرسته نه ده شوې. موږ دغه ستونزه د طبیعي حوادثو پر وړاندې د مبارزې د وزارت له یوه مسؤول چارواکي ښاغلي انجینیر رشاد عزیز سره شریک کړه. لومړی به د علي خان همراز او ورپسې به د انجینیر عزیز خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم مې علي خان همراز دی او د ننګرهار ولایت د کورو ولسوالۍ د برو پرشاخېلو د سیمې څخه تاسو سره په تماس کې یم.
د ټلیفون دې په څه خاطر کړی؟
ټلیفون مې ورته په دې خاطر کړی دی چې موږ د ننګرهار ولایت د کورو ولسوالۍ کې د جنگ او جګړو د وجې نه د دایښ او د حکومت ترمنځ کوم کورونه وران شوي دي او تقریبا د دې مسلې 15 کاله وشو. موږ در په در وګرځېدو، ولسوالۍ ته هم لاړو، ولایت ته هم لاړو او هر چا هم سوالونه وکړه. موږ آواز چا ونه اورېده. موږ سره د کورونو په بانه باندې کابل کې کومک شوې ادارې لګې شوې. موږ لا تر اوسه یو ګون هم نه رسېدلی او موږ شاهدان یو څوک موږ باندې سرګړي یاد شي کورونو دې وګوري، دا حلاکه دې وګوري. موږ لا تر اوسه پورې څوک هم کوتل نه راغلی او موږ سره چا کوم مرسته کړې ده.
څو کورونه به خراب شوي؟
تقریبا چې دا ډېر څو سروې خو پورې کورونه مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
دا د چا د خوانه تخریب شوي؟
نو دا د حکومت خوانه تخریب شوي دي. د میدان وینا د جلالآباد میدان وې د خوانه سکټ باندې شتې دي په مکمل ډول باندې اوار دي.
په دغه ولسوالۍ کې څو کوچې حکومت په بمباري کوله یا یشتل؟
په هغه وخت کې خو دا ولس ټول وتلی و او د داعش واکمنۍ پکې وه او حکومت د داعش باندې
ستاسو د کلی خلخو به ولسوال ته تللي. دا مشکل مو ولسوال سره مطرح کړي؟
او دا مشکل موږ په څو ځل باندې ولسوال سره شریک کړي دي. موږ د والله مرغلي ولسوال ته مرغلي او موږ یو نوم خپل نوم باندې بدلدارې چې هغه نو تر واګي ځان خلاصې.
ها ولسوال یا والی په دې سکه سوي چې سکو مرسته در سره کوو نه کوو منتظر پاتې شي سوي؟
یو کال مخکې موږ چې کله ولایت ته مراجعه وکړه، سوال سره والی کسان ترتیبات کې شو او ویل چې دا کسان دا ولې راځي موږ لکه نه تر چې موږ ورلو ویل چې څه کار روان دی او کومه سره څنګه او دا چې موږ کاغذونه لیدل دي او هغه مخکې کاغذونه راځي شو موږ نور لیکو او نور کومه راشي دې 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 مملاتو کې دا غیر رئیس ته تقریبا چې دوه کال وشو او خو موږ سره هیڅ قسم مرسته نه شوه.
کوم هیئت راغله او د کورونه سروې کو ویلیدل؟
سروې تقریبا چې کلور ده لښمه ده د مقابل نه کسان رااله بیا د ولسالین رااله دا یو خاص مفسم را لا ویم ولیدل او موږ سره د برسې د دباټ باندې هیڅ نه دي شوی خو سروې تقریبا چې څلور دې نظر شوی ده.
ستاسو د کورونه چې خراب شوی یا بيخي د وسیدونه وتلی؟
او بيخي د وسیدونه وتلی دي. موږ سره ویلوګان هم څه ده شاید په دغه باندې تاسو خپل هم دې شي غالبا چې یو متر دیوال هم نه ده پاتې چې موږ ولا اسول باندې چې موږ ساتیر کو هیڅ نه دي پاتې. په مکمل ډول باندې ختم دي.
د دغه ولسوالۍ وضعیت وسنګه ده؟
د وسالو وجهه مستنه حال لپاره امن دي او چې په وګه پوری کومال سي نام نه به هم نه وي او قرار کړل دي.
خاډ جنگ پر مهال خو به ډیر خلک د دې سیمه نه وتلی وو. چیرته تلی وو؟ وزبر ته راغلی.
ډیر کسان د دې سیمه نه وتلی وو. مکمل ډول باندې ټول نه دي راغلی. نیم غالبا چې نیم پوری کسان به په سارا باندې ځګي چې اکثر کورونا باندې او په سارا باندې دی او د چا چې کورونا جوړو هغه اکثر راغلی دي.
و څنګه ژوند کوي؟ کوټه موټه ما باندې کړي ځان لا که څنګه؟
نو دلته ژوند په داسې شکل روان دی. یو عادي چې هغه کسان نه راغلي دغه کورونه کې خلک راځي دي چې کینی والی دي او څوک اوس هم په سارا باندې دي مشکلات سره مخ دي.
خاسته مشکل به ورسو د ننګرهار ولایت یا په کابل کې به د مربوطو مسؤلینو غوښته ورسو.
سمه ضروره او سمه چې ساده دي جوړ جوړ له جوړ دي چې موږ کورونه پکار دي او موږ په حال لپاره د سربنا نه سره نور هیڅ نه غواړو. هغه کور کوم چې الله تعالی دې خو کورونه په حال لپاره وران دي اداره ته جوړ کړي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت د وزیر د دفتر له رئیس ښاغلي انجینیر رشاد عزیز سره شریک کړه.
جناب انجینیر عزیز، د ننګرهار ولایت د کوټ له ولسوالۍ نه ځینو کسانو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا دوه کاله کېږي په جنګونو کې د دوی کورونه وران شوي، اوس په هغه سیمه کې امنیت دی، لیکن دوی چې بیرته هغه خپلو کورونو ته ستانه شوي، کورونه یې وران دي، په خیمو کې ژوند کوي. ډېر هلې ځلې وکړې، ولسوال ته یې مرزونه وکړه، والي ته یې مرزونه وکړه، لیکن دا دوه کاله کېږي چې دوی سره کومک نه دی شوی.
د ما یو سوال خدا دی چې دوی آیا د حوادث او د مبارزه د ریاست نه، د ننګرهار ریاست نه دوی مراجعه کړی ده تر اوسه که نه؟ که کړی ده، د مونږ ریاست ولایتي ریاست ځواب څه و دوی ته؟ دا باید چې روښانه شي. که نه و، تاسو کولای شئ چې د مونږ تلیفون شمیره دوی ته ووایئ چې دوی ډایرکت مونږ سره تماس ونیسي. مونږ انشاءالله د قانوني لارې د دوی مشکل حلوو او انشاءالله بررسی کوو چې ولې تر اوسه دوی سره کومک نه ده سوی، مشکل یې څه و، که کوم قانوني ستونزه نه و پکې، مونږ انشاءالله کومک کوو دوی سره مشکل یې حل.
جناب عزیز، دو وای چې مونږ د کوټ ولسوالۍ ټول سپینګیر راغونډ شو، ولسوال ته لاړو، ولسوال چې دا سروې کیږي او څنګه او څنګه، په دې کې هم 15 میاشتې تیرې شوې. بیا لاړو والی ته، والی هم ویل چې دا سروې کیږي، لیکن د دې نه دوه کاله کیږي چې دوهمه سروې نه ده شوې، او مونږ انتظار یو چې مونږ سره مرسته وشي.
مونږ بیا که دوی دغه مراجعه کړی ده، والی صاحب سره عریضه پیش کړی ده، مونگ دا کیس د مونگ د حوادث و رئیس سره تعقیب او چې ولې تر اوسه کومک نه ده سوی، باید چې مونگ اول خپل ځان پوه کړو چې ولې تر اوسه کومک نه ده سوی، او بیا رئیس ته انشاءالله رهنمایی او هدایت له مرکز نه درکوو چې باید څه وکړي او د دوی مشکل انشاءالله حل کیږي.
یعنی دغه کسان که مستقیم تماس تاسې سره ونیسي، ستاسې ادارې سره تماس ونیسي، نو دغه کومک به ورسره وشي؟
مونږ په خدمت کې یو، او تاسو ته خپله شمیره درکوم، دوی ته ووایه چې ډایرکت تماس ونیسي او مونږ په خدمت کې یو. انشاءالله که قانوني د حل لارې به وي، مونږ انشاءالله په خدمت کې یو او زر تر زره مشکل حلوو.
ستاسې د ټلیفون شمیره به سوی چې دوی به تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپلې ستونزې ټول تفصیل تاسو ته ووایي؟
0-5-0-9-5-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
ننګرهار ولایت د کوټ لول سوالینا علی خان همراز ازادي رادیو ته ټلیفون کړو چې ل دوه کالونو راهیسې دوی لخپل کورونه نه بی ځای وو، البته د نامنې علامه خوس چې د دوی سیمه آرام شوي، دوی خپل کورونه تستانه شوي، خو کورونه لوسیدو وتلی او ټول په کندوالو اوختی. دی وای په دغه مسأله د کوټ ولسوال او د ننګرهار والی هم خبر دی، خو د دوی د غوښتنو سره سره حکومت مرسته ونه کړه چې د دوی کورونه ورته بیرته ورغوي. او له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت د وزیر د دفتر رئیس ښاغلي انجینیر رشاد عزیز وویل چې دغه کلیوال دی دته په 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې یو قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو ګرانو منوالو د سلامونو او شو هیل په وړاندې کولو سره د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه طاهر روشان وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې برلیتوب زما هیله ده. خوشاله يم چې ستاسو دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړی برخه کې به لکه د تل پشان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خپرو کړو چې ستاسو کوم دوست یا عزیز یې پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خپرو چې د خپل عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم چې یو ورک شوی د مساکله ولسوالۍ اوسېدونکی د اختر محمود په نامو او اوسېدونکی دلته دا اووه اته کاله کېږي چې دې کابل کې داسې نشهیي غونتې ده. وایي زه له کور او له دې نه نه یم خبره، دی له ماپاس نه را خلاص شوی. ما تلیفون شمېره ده وروره 0   4 5 2 5 2 7.
السلام علیکم طلوع ریدن کو سلام من حکمت الله هجران یم هغه هم له غزنی ولایت څخه یو نفر چې د غادي کونه د مزار دی درې ده او دلته په غزنی ولایت کې تقریبا دا یو څو وخت کې چې دلې ده نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولاړې دلته کړې چې سر باندې ولاړې کړې موږ چې ولاړې دی وایي چې په کونه ولایت کې د مزار دی درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې نو د مهربانۍ له مخې پلان شماره باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره چې پر اوسه 99 300 800 15 شماره در بیا چې پر اوسه 99 300 800 15 بل شماره در چې پر اوسه 99 400 900 چې پر اوسه 99 400 900 دا یو شته دی کونار ولایت مزار دی درې ما تقریبا دا مې د سرویس دی 500 کالو پورې نو د خسته ځوانه کړه دلته په غزنی ولایت کې اوسېږي که د هر چا خپل یا دوست یا قریب یې په دې شماره درې. السلام علیکم.
السلام علیکم. نوم محمدالله دی دا تمہاری علاج څنګه تاسو سره اړیکه نیولې ده؟ دا پیغام ده یو کسو عزیزانو خبرو ته ورکړم. دلته نصر په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نه تقریبا د 18 کالو په دې خبرې سره نشره بیا نو کور ځای نه دی معلوم. په نوم دی لوانګ شي نوم لوانګ دی اوس ما چې نه راځي تقریبا کابو مر اوس نو خپل شته تو کار دار شي تقریبا 18 کال نو سره دی ما زه باز دې نه جس دا پیغام پرځم کې چې دوستانو کړي باندې دا غوړې ما سره دې پر نه ما شي شي پر اویا اتویش نه چلویر لو شو یو څه دې چې مې راځي بیا وایم شي پر اویا اتویش نه چلویر
دا سره سلام علیکم. زه مسمی اولاد روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی د ماغه توازن يم دی نه دی او ورونو کډبان ته زه خبر کوم په دغه شماره د ما سره خبرو کې 00 علي 25 یوولس 302 د ټلیفون شماره یو ور بیا
0 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
تماس ونیسن ما د لمبر چم نزد چوی وایم دغه زما پیغام بیا خپور کی مننه السلام علیکم
قدرمن اوریدونکو زموږ دغه خورچې خپل نوم یې کوکو د ندالی د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی خپل شمیره نو ذکر کړی خو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې دغه شمیره ثبتوي ده چې زه تاسو ته لولم 0 0 0 4 0 2 5 5 1 3 شمیره یو ځل بیا تکرارو 0 0 0 4 0 2 5 5 1 3 نو که چیرې کوم څوک د دغه ګران اوریدونکي د پیدا کولو په لټه کې وي لطفا دې دغه شمیرې ته زنګ ووهئ
السلام علیکم زما سګولا د زابل ولایت زخه پیغام د تسفتاوم ما مزر ته یو ورځ وروسته د کړای د چې د نامو د رازګول د رازنامه د میز د دابول زیرا څه خبرې تل نس کې ولا ایکس نه سرګي دې چې زما سره دې کې دې چې موږ څه کې وسته دې دې کې له ونه را سمه ته دې ار ورور نو څه دې څنګه غلم تر باندې زنګ ووي صفر وا بیا صفر بیا وا بیا ګوار یو یو بیا ګوار ودوا یا څلور نه هات میرا یوار بیا وایم صفر او یا صفر بیا او یا یو یو یا دوه دوه یا څلور نه ار مسلمان وو چې دغه نمبر ما فاړې مو چې دغه نمبر باندې زنګ وای دی خپل وای دی غزنی ولایت مله غزره راغلی ده تاسو ګور می دې دم د خپل زې مو وای خبرې سم نه شي کولای السلام علیکم
السلام علیکم زه وحید الله پروندیم د کندهار میوند ولسوالۍ 67 لیکنه کرشم دغه پیغام د پریردمه
خیلی منفر دی د ګل محمد په نامو نیمیږي د غزنی ولایت نایی و لسوالی به زر خانکه ده کلی غیاس کری یعنی او ده جمال خانکه فکر زیدی ده پا چه خانکه وردان یادوی او ده آیت خانکه وردین و بس که ده خپل ورون چه گیر قریبانی اغا که چیر مصر معلومات نیشی بس ده از ماه شدی پنش بایری تجر زنگ رو وی نبل سوکسی شا ترکی سلی پا عمر دیش کلن دی دوه کاله چیر کې دلې بستو مخاري شان کوي په خپل کدې نخته قریب مزغ اوري خو مسه په دې ټلیفون شمیره اړیکه کې ټینګ کې زمونږ د ټلیفون شمیره د 0 اویا 2 اویا 3 اویا 4 اویا بیا هم تکرار 0 اویا 2 اویا 3 اویا 4 اویا. السلام او احترام.
بله سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته ګل محمد خوشالم د علمون ولایت نه سره په تماس یم. مخکې ابل ورځ او اوریدونکو ویل چې دا دغه د یو نفر یاد کې داود په نامه وو چې ولدا پیدا شوی دی. هغه که چیرې د هغه شمېره زما سره نشته او زما څه د یاده ووتلی که چیرې دی هغه ځوان بېرته تاسو سره اړیکه ونیسي او دا شمېره یې ماته راشي نو ډېره مهرباني به مو وي که غواړي د زما شمېره سره زما سره د اړیکه په دا شمېره باندې ونیسي 0 اوه 0 15 3 15 1 4 8 2. یو ځل بیا شمېره 0 اوه 15 3 15 4 2. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه چې زما پیغام لاسي.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دغه پیدا شوي عزیزانو په ډله کې وي. اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه مې کړل کرامات د رادیو اوریدونکو د خبر ورک کوونکو ته په خپل نوم سره د علیکم د علمي ملات مرکز د خرګاس د ټلیفون مرکز سره د فراس له فایل سینا ما زما د ماما سي د الحمد الله په نام باندې د کندهار ولایت د غنده ول سوالي د خادمر د کلی سجن کې دي ګریمان د بل کال کې چې د خپل کور سره مدارک دي لوټ باندې انساني مهرباني لمسي کدي زما څنګه غوري اته د استاد زما څنګه غوري لطفاً د انساني مهرباني له مخې د زموږ سره د ټلیفون پر همدې شماره باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 اوه 15 1 4 2 8 8. د ټلیفون بله شمېره ده 0 اوه 3 1 4 3 3 9. او هر مسلمان دې د په اړه مرسته معلومات راکړي او خپل شرینې شاته راترلاسه کړي.
سلام علیکم. زما پیغام دا دی زما یو ورور دی زاهر لاله نیمیږي د صدور میاشت کې د خپل کور نه ډاکه شوی دی. هر چا ته برما کې یزدلې په دغه چې د شلګل شماره لري تر سره وایي چې په اړیا څلور په ګډوس اکیا شته یو.
بله السلام علیکم. زه د دې ټول کارکونکو ورته چې سلام نو وړاندې کوم. پس له سلام زه خان يم د هلمند ولایت څخه سره کاری کوي. موږ یو د سې د ماسو په نامه تقریبا متند کال کې چې درکې نشته او کور د هلمند مرکز لشکره کله کو نه فلسم کیږي. بل ورځ چې تر دې کشر دی هغه نیاز محمد نیمیږي. نو کده د پاره باندې څوک معلومات لري او یادې ما غواوري نو لطفا دې موږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسئ او ان شاء الله هر څه کړو د فارغ باندې معلومات راکړي. او چې دې مورې زما د ټلیفون شمېره د سپراویا اتیا په شپته څلور سو پنځه وي. زول بیا هم سوپر او سوپر اته سوپر شپږ څلور نه پنځه د خدای په امان.
نو مطلب دا دی چې موږ له خدای څخه د ولسته خلک او روغ وختي اطالبان نيږي باران دی دا یو کار کیږي نو تاسو کولی شئ کوم معلومات راکړئ شبي.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو لنګ غم دی غدا چې دا ورکشو او دا ورکشو اجزانو چې کوم اعلانونه ثبت کړی دي دا باید ماته وخت نه من میږي دا په ساته دا د دې رادیو ته اومنه راځول کېږي چې دا په څه وخت دغه کې نو دا اوسنه زموږ چې خپل دا اعلان ورواچو چې دا په څو بجې د کوم ورځ څخه وصلنا.
ګران اورور ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 15 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي.
الو السلام علیکم، زه ستان د ګریش ولسوالۍ د لغ د سیمې څخه سره د ټلیفون پر لیکم. د لا په نامه یو لکټه جواب لري کال کې چې ایران تک له دې مور فلاره دې په انتظار دي. په توایا د غزما په نمبر او ما تر رنگ او زما نمبر دې پراویا 1001 ریټلویش واویا یو زل بیا وایم 0 1001 ریټلویش واویا بس فقط والسلام.
بلیا السلام علیکم، زاد الملک په اړه هلمند ولایت ګولا د سیمې څخه سره پاړي کیږي. ما زماره کاکا یو ویری چې نیمه اسمت لا لري تر نیمه ګولا نه دی تنګلس کالو مل لري تقریبا سلور نه شي کیږي. شنه دا رښتیا وي دی هر مسلمان ورو نه فارم معلومات لري په دغه شیلو د مور څخه څنګه وي. سفر وا سلور پیوزش پر سفر شمیره زیات کوم. سفر وا سلور پیوزش پر سفر او سلام شمیره ده سپر و سلور اته سپر دغه واره تینځه دوا واره نه خلاش مری زر بیا چې کړم. سپر و سلور اته سپر دغه واره تینځه دوا واره نه خلاصه ما.
السلام علیکم نبی ولا زابلید زابل ولایت ارغند ابو لسلی شیګان کلی سیدون کی یو ورک دوست سره مخه هم د زابل ولایت ارغند ابو لسلی شیګان کلی سیدون کی موهب ولاده موهب ولاد عبد الوکیل کاکازوی د نکیب لا ورور دیر کلامر لري لاس کلام مخ کی لخبل کورنه د مسافرې په پلمار او تلید د هیران په قچکی لارو کی له اندیوالانو ملګرو نه پات شوی د لهغه ورځ دې ترنن ورځ د موهب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو. مور پلار او دوستان ډیر زیات په سرګردانه او پریشان دي. موهب الله تور غنم رنگ ایدوان میانه قتل لري که هر څوک د موهب الله په اړه معلومات لري نو لطفا د مسلمانۍ او اسلامي همدردی لمخې دي لما نبی الله سره په همدې شمیره زنګ ووي. زما د ټلیفون شمیره د 0 او 1 شپږ دېرش تلور پنځوس شپږسو پنځوس. بیا هم د شمیرې تکرار 0 او 1 شپږ دېرش تلور پنځوس شپږسو پنځوس. نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه وسلام د الله په امان.
السلام علیکم، جو مبارک تلی د کابل ارزه فلتون نازو زره تقریبا دوه کال مخکې د ننګرهار د وسلو مسالي د بولو وسد ترڅنګ د بارواد له سي درمخې نه نظر کې شوې ده. هر چا په اړه معلومات دې مهرباني له مخې دې ټول شوې ورو تر نو ساړي کوي چې بیا شپږ و ډیر شپږ دوا چې مې یو ځل بیا تکرارم چې پر بیا شپږ و ډیر شپږ ډیر دوا بل شي مې را چې پر نه بیا چې پر درې بیا چې پر صفر شپږ نه وي
السلام علیکم، زاد القیم حج فرید د فراد ولایت بل بلد ول سوالی د گرانی کلی سای سره پلان کی مور ور آزادی رادیو ته دی راهی لرمه چې تاسو پیغام بخپور کی. زما یو ورو دی په نامه د عبد الکریم تقریبا شپږ کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کیږي چې نه درک سوي دی کچيري دی زما आवाज ابري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري. ورور ارسل کی معلومات راکی 300,000 افغانۍ جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 5 8 5 5. د ټلیفون بل شمیره ده 0 0 0 5 8 8 0 0 8 1.
سلام علیکم تاسو د ازادي رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم محمد خوشاله ما غام د علمن ولایت ما د خاله زیری د درې کال کې سینا دره کړی یولا فنمه دی د پلانونی ډاکټر اونر دی همشه روزونی د سمه دی د علمن د بولان لسمه دی کارسو کې د پاره باندې معلومات لري ا دې ما زغ د ازادي رادیو د لایته خاوري موږ سره د پردغه شنرو باندې اړیکه ونی سي چې پروسه تر 15 درې 15 یو څلور اته دوا او سپر و سپر و تلور درې یو تلور دوا تینځه. سلام شمیره د سپر و سونه چلیش یو بول تلور نوی نه بیا خفی ډیر مننه شوه خدای په ما.
ګران اوریدونکو، دنن وز خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شجون او شه چاري. خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترم او اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4